غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي د افغانستان په بشري وضعیت، اقتصاد او د بشري حقونو په حالت کې د پام وړ خرابوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې یو این نیوز د راپور له مخې میرمن اوتنبایوا دا څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. هغې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو او محدودیتونو له کبله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د هغې په وینا دا وضعیت کولی شي افغانستان ته ډېر اوږدمهاله زیانونه واړوي. د یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو بندیز په کال کې د هیواد ته شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان اړوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 4 کاله پوره شوي، خو د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې څلور میلیون ډالرو اړوه انډول د 3 میلیون پاونډو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وکړ. په دې مرستو کې چې د هغه په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي، سرپناه، د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې او نور شامل دي. د اګست د 1.3 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 4000 نور یې ټپیان کړل. ملګرو ملتونو د هیواد د ختیځ زلزله ځپلو وضعیت ډیر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره یې د 109 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د اسرایلو جنگي جټ الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس ډلې پر مشرانو د برید پر مهال له سر سمندرګي څخه بالستیک میزایل توغولی وو. یوه اسرایلي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي چې د سپتمبر د 9 شاوخوا 10 جنگي جټ الوتکې په دې برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو برخه اخیستې وه او شاوخوا 10 میزایل یې وتوغول. اسرائیل په دې اړه چې دا برید څنګه شوی او له کومو وسلو کار پکې اخیستل شوی رسمن جزئیات نه دي ورکړي. په دې برید کې 6 کسان ووژل شول چې 15 یې د حماس ډلې غړي وو. دا برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې د غزې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. اسوشیتد پرس خبری آژانس راپور له مخې متحد ایالاتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دې برید په اړه خبر ورکړی دی، خو په دوحه کې چارواکو ویلي چې د خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. متحد ایالاتونو په عراق کې له ایران سره تړلې 4 وسلوالې ډلې د تروریستي ډلو په فهرست کې شاملې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د حرکت النجابا، کتایب سید الشهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د تروریستي ډلو په توګه پیژني. په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوی دی چې وایي دی ایران پلو ډلو وبخی. په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوی دی چې وایي ایران پلو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو په حملو کې لاس لري، خو د دې لپاره چې په دې حملو کې خپل ښکیلتیا پټه وساتي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو څخه یې کار اخیست. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ د جام په لړۍ کې له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د ماښام په 8 بجو پیلېږي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده، ځکه که یوه ګټي نیم پای لوبې ته وځي او که یې بایلي له جامه وځي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګکانګ څخه په لوی توپیر وګټله، خو دوهمه یې د بنګلادیش پر وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګکانګ او سریلانکا سره یو ځای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلال رم قرانو تكون كوشي طول بجور روغ او صحت مند بياسي زي استاس شون كي تاس طول تيو زلبيا دي اول اسم طولگي كيميا مزمون اوام الوسط شراغ لاس بي قرانو تكون كوزموج او استاسو نناني ورز درسي موضوع ده كيمياوي تعادل چي ده پينزو پينزو سمي سفي سخابل تر صلور او يمي سفي پوري دوام لري صلورم سپر كي اوام الوسط قرانو زده کوونکو راځو کیمیاوي تعادل پیژنو مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي یعنی تعامل په نیمه درېږي تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي ولې په ټپه درېږي یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو ګرانو زده کوونکو لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی د بېږې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو هغوی کیمیاوي خواص یې عبارت دي مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کې رامنځته کېږي تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شو سي ثابت پاتې سي ځکه د دوی ترمنځ څه شي رامنځته کېږي تعادل رامنځته کېږي دریم کېدی سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې څه شي ولري اغېزه ونه لري کېدی سي اغېزه ونه لري خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي لنډ کړي نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي ترسره کېږي او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغېزه لري او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو وایم چې او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغېزې قانون لرو چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغېزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1846 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغېزې قانون په نوم سره یاد کړل او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړل چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعادل مو وپېژندل اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي بیا هم یو مرور پکوو رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته مور او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمن رجعي تعاملات تر سره یو خو دغه دوه ویکتورونه او غش په واسطه سره مور او تاسو پوهیږي چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد ته مور او تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمن دوی څه شي صرف تجزیه سي دی بیت په خپل لومړني اعضا باندې تجزیه کیږي، نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیت په خپل آیونونه باندې کیږي تجزیه کیدای شي. کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دې ترمن رجعي تعامل داس تر سره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بیرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دې ترمن یو رجعي تعامل تر راتو. ګرانو زده کوونکو، یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کیږي چې په یو جهت سره سرته رسیږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چې باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه مراد تاسو ته په محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن کچیرې وګورو دوی بیرته خپل په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو، د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوی ده ترسره سوې ده. چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سي سره، چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کیدای شي د دوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شکو موږ او تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کیدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کړو. بیا راځو موږ او تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ او تاسو هغه اغېزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغېزه ده، چې کیدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغېزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغېزه. څلورم هم د کتلستونو اغېزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغېزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چیرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل لمنځ ځي، ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ول چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دوی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات شي یا تعامل پکښې زیات شي، په دې کې یو برخه زیات شي د دوی تعادل څه شي کېږي لمنځ ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات شي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی چې کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی، تاسو د دوی څه پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي. د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ، د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه وضع کړو، قیمتونه وضع کړو، د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بالاخره کله چې مو قیمت وضع کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کړو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامداتو او مایعاتو باندې د فشار اغېزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغېزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی شي له منځه وړلی شي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات شي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم شي نو په همهغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغېزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نظر د تودوخې د درجې اغېزه وه، چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای شي، چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي، د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښي، کېدای شي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات شي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده، د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده. خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ، بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو، د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي، نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته او چپ خواته څه شي سوی ده، زیات سوی دي. اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي، ترسره سوی دي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل اغېزه یې دا وه چې د کتلستونو اغېزه وه، چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغېزه هېڅ اغېزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعاله کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي، او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی، چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هېڅ اغېزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو، چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغېزمن عوامل کوم دي؟ ویل کې درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. ګران زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکائنونه، چې د دوه اتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکائنونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکائنونه وه، چې الکائنونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده، چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب یې چې ده اسیتلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګوني، دوه یا سو مالیکول یې دوه او یا هم درې ګوني یا هم سو درې ګوني اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه درې ګوني اړیکې کېدای سي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي، چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هره یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري، چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو تر منځ، یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده، چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایله اړیکې څخه چې سوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه نالکانونه ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیري سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی تر منځ هغه درجه چې ده یو سلاتیا درجه ده، په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې ده هغه اسیتلین ده، چې اسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب اسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته، چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیري چې د کاربوني زنځیري په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري، چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي. او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري. او د دوی د دوه کاربونونو تر منځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي، د اس پي هایبرید درلودونکي دي.
چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه، موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید. او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د ماویزینو اخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو نوم اخلو. په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو، دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه ده. نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په دریم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده، په دریم کاربن باندې میتایل، او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګوري دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوهم کاربن باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي. او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي 2.5 درجې د سانتي ګرید کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي. نو دوی حلېدل، خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي، یعنې لږ څه حل کېږي. او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګراوړه زده کوونکو، د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ، دوی د اس پي هایبرید په درلودلو سره، او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسوي. خو د الکاینونو تعاملات چې دي، هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي. په لومړي پړاو کې کېدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو، یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي، بدلون ومومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي، موږ تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسیتلین راځي، د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده، او د څو ګونې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه شي کېږي ترسره کېږي، د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو، د الکاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د تمکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چې کیږي تعامل ترسره کیږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د ایفین په نوم سره یو مرکب چې شکوي لاس راکړي، ځکه چې دلته موږ او تاسو وایو چې د الکاینونه چې شول الکاین دلته ایسپلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکړي تعامل یې ورو دی، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چیرې د الکاینونو هغه پولمرایزیشن ته ځیر سو، د پولمرایزیشن کښې دوی کولای سي چې د کټلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي، او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای سي چې بېلابېل مرکبات شي ترې لاسته راشي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کښې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات ګران زده کوونکو، چې ایسیتلین مالیکول کولای سي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي، او په نتیجه کښې د دوی د ایسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي، او د ایسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله، یعنې د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای سي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي، او په نتیجه کښې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي، او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو. یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسیتلین وه، چې خپله ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص ایسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري، خو د ایسیتلین دغه بدبویي چې ده کېدای سي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کښې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای سي شتون ولري، چې دا بدبویي کېدای سي چې د هغوی څخه وجود ولري. او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دی په اوبو کښې حلیږي، خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای سي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي، نو په همدې بنسټ خپله د ایسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي، ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای سي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای سي چې څه شي سي تولید سي. نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده، په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي تولیدوي. نو کولای سي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې دې مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو، د دوی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې دي په آزاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه څه شي ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي، او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کښې په لومړي پړاو کښې یو ایتلین موږ ته په لاس راکړي، چې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو. ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو، چې په ارزونې کښې څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه ملیار میلمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخله.
مننه کوم منشي برسب زه هم خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدو کتاب راځیک.
تاسو د افغان جنو او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، کوم دغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چونځه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستلا بله درنګ ډېر دی چې ولا ساتي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسولی شم، او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې، یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین دغه اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې بچه ما دا ایرول، نو دلته غوښتنه کېدله د مانا چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني، دا وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کار اخلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیسات وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو، او موږ وشو کولی چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدراعظم او د دې د سره یې وګورو، او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته موږ دپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی؟ پدې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه پدې معنی تک چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دي شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته حتی وویلې چې څومره ته تلو ښوونځي په کوم ځای یا تارلومیا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تبدیل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو.
بیا وبخښئ، بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزن په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لنډ راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي، دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې به تخت شي. مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبار وشي، موږ د دې شي مخالف یو. د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت ته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلي اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې کې زه منګه چې افغانستان ته زو معین وخت پس پیږي ست تا کار لرم رسمي، زه ډیر رخصت نشم اخستلی. او هغه معین وخت چې موږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې موږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې څه تللی وای بیا ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالۍ په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپله یو هغه ده یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې څارنوالۍ کار کړی دی. دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و. دا ماشوم دا هغه ګټلی و، دا ځوان هلک یې ګټلی و، خندلی و. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی و. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی و، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و. په بریالی شوی و، په تېښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی و. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي و. بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي و. دا دوسیه چې اته کاله نه دا کته پورته کړی، دا مختلف
شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و، دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړل شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي او ورونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و، ماشوم یې خوشې کړی و او ویلي و چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و، زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې د ما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عمل ته او هغه ته مې وویل چې ته د لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. ایمنګ رئیس ته چې دا ما پخوانی عمر لاړ، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عمر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چیښې لیکلي ما په باره کې. ده ویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چیښې لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه وستله چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر سید تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
خو خوشې شوی و، خو خوشې شوی و، هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه، خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی و، لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به دا ته تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه دی چې ووهه، زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوې، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ ده ما ته چې څارنوال ته بیاره کښې کوپي کشي نه کوني یا اقرار نه مې کړم. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپ کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلي او څوک چې جرم مکه کې شوی او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور پیدا شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخله ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي؟
تدید چه ارتباط شده ده زکه آغا جواند آغا جواند نیمائی جواند و چه از تما کرده و دانیم جواند در تما کرده دا علیکه نشلی دون که علیکه ده زکه آغا چه که ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا که ساره سترگی پتیشی و دنیا نلانش هیری که آغا رابطه ده ماین زنزی اما لکت سو چه سو سا افغانستان تزم یاز دا شلکالو که افغانستان تتللی ما همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سرل دی چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شول، سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي زه هلته وای. دا ما ډېر درد دی دلته دغه راغلې وه، زه به یو بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شاهزادګۍ انډیا، دلته دوه ځله راغله. زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. یو ورځ دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته چې زرکا جان یکه ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه. دا پرمختګ د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم، البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده، هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي، دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی داسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري. راز حال کې چې زموږ په دین کې او زموږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته پیسلا ځای ورکړ شوی ده، هغه نن په پرمختګ کوي. هغه څه چې زموږ په اساس او بنیاد کښې زموږ په عقیده کښې زموږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغسې ستونزو سره مخ ده.
آغلی ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې، البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه، کور ودان.